دا ته په چوت خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې چې په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په روزګان کې د یوې خیریه ماسې د څو تنو برمته شویو له وژلو خبرو او په افغانستان کې د دوو مهمو پروژو په اړه اوریدلی شئ چې د دوو نویو په ترڅ کې به یې تړونونه لاسلیک شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو نجیبه زمانی اوروي.
سلام فسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان لوس مشر په ننګرهار کې پرونی ځانمرګ حمله په کلکه وغندله. د افغانستان د عالمانو شورا په یوه پریکړه لیکي د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د لوس مشر اشرف غنی له دلی څخه ملاتړ اعلان کړ. او تمه ده چې نن د امریکا او کیوبا لوس مشران د امریکایي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ په پاناما کې سره وګوري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې پرونی ځانمرګ حمله چې څلور ملکیان پکې شو وجسول او دولس نور ټپیان سول په کلکه وغندله. له اکسخه په ویلامه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په مقابل کې د ماتې غچ له عامو خلکو اخلي. د حمله پرون سهار د ننګرهار د هوایي ډګر مخې ته د ائتلافي ځواکونو پر کتار وسو چې د ځای چارواکو په خبره ائتلافي ځواکونو ته پکشي مرګ جوبله نه ده اوشته. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. تیر ورځ پر ننګرهار سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو لکه کابل او غزنی کې لشته لږ 15 کسان په دریو جلا پیښو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان سو چې ټول ملکی کسان و. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د ولسمشر اشرف غنی له دریځ څخه په کلکه ملاتړ اعلان کړ. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې د یمن د قانوني حکومت ملاتړ کوي او د اړتیا په صورت کې به له حرمین شریفین څخه دفاع وکړي. د افغانستان د عالمانو شورا په خپل وروستي غونډه کې د یو پریکړه لیک په صدرولو سره د ولسمشر د دریځ وستایه. په دې پریکړه لیک کې د غرض د افغانستان د سولې لعلي شورا څخه غوښتل سوي چې د ثبات د ټینګښت په هدف د سولې بهیر لا چټکړي او همدارزي پر سعودي عربستان ژغ کړي چې د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي د یوې خیریه موسسې د هغو 50 سیمایزو کارکونکو مړی موندلی چې شاوخوا یوه میاشت مخکې په اروزګان ولایت کې برمته سوي و. دغه کسان د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه موسسې کارکونکي و. د اروزګان والي امان الله تیموري ازادي راډیو ته ویل چې وسوالو تښتونکو د دغو کارکونکو له کورنیو څخه د خپلو بندي افرادو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
بادن ته راوغوښتي دوی ویل ولز موږ ته بندیان غواړي او هغه بندیان هم د دې ځای څخه انتقال شوی وو په مرکز کې په کابل کې وو. نو هغه ناممکنه وو په دې خاطر چې هغه خلک سیاسي بندیان وو. خلک د دوی سرهش تړاو نه درلود خو دوی ګراوګرګري په دې خاطر کړی وو.
د دغو کارکونکو مړې د اروزګان په مرکز ترنکوت کې موندل سوي دي. په دوی کې څلور تنه د اروزګان او یو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو په خبره په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختې جګړې روانې دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د جرم ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې 2 سرتیر وژل سوي او 1 نور ټپیان دي. طالبان ویلي چې په دې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې خو جزئیات یې نه دی ورکړي. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. تمه ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کیوبا ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ په پاناما کې وګوري. دا غونډه رسمي نه ده. سپینه ماڼۍ تېره ورځ ویل چې دواړو مشرانو د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانیستو پر موضوعاتو وار له مخه پر ټلیفون خبرې کړې وې. دا پیل د اتمې نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تیرو 15 پنځو کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره سوه. لومړۍ خبرې په ډسمبر کې څو ورځې مخکې تر دې وسوې چې کاسترو او اوباما اعلان کړي وو چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کېدو لټه کوي. په 1959 کال کې د کیوبا د اوسني ولسمشر رور فیدل کاسترو په خپل هیواد کې له یوه امریکایي پلوه دیکتاتور واک واخیست او له هغې وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو له څو غیر رسمي غونډو پرته کله هم نه وه سره لیدلي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د انبار ولایت پر مرکز رمادي ښار یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغو وسله والو د رمادي په شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو برخو بریدونه کړي دي. امنیتی چارواکی وایي د شمال لویدیځ برخې بریدونه یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ ورسره و په شا وتنبول. د رمادي په جنوب لویدیځ کې په ځانمرګو چاودنو کې امنیتي ځواکونه په هغه لاره کې په نښه سوه چې ښار ته ورغلې ده. د چارواکو په خبره له دې سره د اسلامي دولت ډلې یو شمېر وسله وال ښار ته ننوتل. د امنیتي مسؤلینو په خبره په دې جګړو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 14 تنه وژل شول. د بریدونه داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویل چې د عراق بله جګړه به د انبار ولایت د بیرته نیولو لپاره وي چې دا مهال یې ډېره برخه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده. د سوریه د یو شمېر اپوزیسیون غړیو د سوریه د حکومت د استازو ترمنځ خبرې په مسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدي چې دواړو لوریو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. څیړونکي وایي چې کرملین دغه خبرې یوه اونۍ یې دوام وکړه د دې لپاره تنظیم کړي وې چې خپل نړیوال دریځ په داسې وخت کې بیرته ترلاسه کړي چې د اوکراین پر سر یې له غرب سره اړیکې خړې پړې سوي دي. د سوریا د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې چې لویدیځ یې ملاتړ کوي په دې خبرو کې برخه نه وه اخیستې. روسیا د سوریا په کورنۍ جګړه کې چې 15 کال یې پیسو د بشار الاسد رژیم پلوي کوي. د سوریا په جګړو کې شاوخوا 2,60,000 کسان وژل سوي او نږدې 4 میلیونه مهاجر سویدی. او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی میشکوف ویلی د ناتو هغه پریکړه چې په دې ائتلاف کې د روسیې استازو د کمیدو په اړه کړې ده د یوې سړې جګړې د روحیې ښکارندوی کوي. د ناتو مرستیال ویاندی کارمن رومیرو پرون جمعه اعلان وکړ چې د ناتو د ټولو 41 متحدو هیوادونو ټولو استازو ته به اجازه ورکړل سي چې په نهایت کې 10 استازي ولري. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا په نوم لوی وزړی تجارتي موافقتنامې سره تاجکستان هم یو ځای کیږي.
دا چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اپتا موافقتنامه غځېږي ډېر ښه دی په دې خاطر چې افغانستان په منطقه کې په حیث د یو څلور لارې زیاتېږي.
په روانه خپرونه کې مو د منځنۍ آسیا له لارې له پاکستان سره د برېښنا د انتقال له یوې پروژې هم خبره وو.
پاکستان 0 میګاواټه لري دې پروژې نه، افغانستان 300 میګاواټه. افغانستان به دغه برخه د دلی ولایتو ته به مصرف کړي.
په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې یو شمیر پاکستانی څېړونکي د یمن په جبهه کې د اسلام آباد بې طرفۍ ته خوشاله دي.
زمان د هغه دغه د پاکستان په ګټه کې ده.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د موبایلونو لداسې نویو بیټریو خبره وو چې چارج یې ژر نه خلاصي شي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د وی خیټ ټولنې د هغو 15 کارکونکو مړی پرون و موندل شو چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په روزګان کې تشتول شوی و. سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول شوی او په بدل کې د بندي طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه کړه. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
دغو 15 تنو چې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ خیریه مؤسسه لپاره کار کوي 30 ورځې وړاندې تشتول شوی و. د روزګان ولی امان الله تیموري ازادي راډیو ته ویل چې تشتونکو د دغو کارکونکو کورنۍ ته ویل و چې د دوی په بدل کې باید ځینې بندي وسلوال له زندانه خوشي سي.
دا پنځه کس چې د وسلوال ولې چې بعدن تر هغه وخته دوی ویل ولې نو څه بنديان غواړي او هغه بندیان هم د دې ځای کې انتقال شوی وو په مرکز کې نه په کابل کې وو. هغه غوښتي ما بالکل موږ مکتوب درکړو ته چې داسې مرکز ته د مرکز څخه دغه غوښتنه وکړي، نو هغه ناممکنه وو په دې خاطر چې خلک سیاسي بندیان وو، خلک د دوی سره هېڅ تړاو نه درلوده، خو دوی ګروګرګري په دې خاطر کړی وو. نو په دې برحمانه توګه دا پنځه کسه د شته حمایي اطفال
د روزګان والی زیاته کړه په وژل سویو کارکونکو کې څلور تنه د روزګان او یو د ننګرهار ولایت وو. دی وایي د سیمې قومي مشرانو، سپینجرو او عالمانو هم د دغو کسانو د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. ویل کېږي دغه کارکونکي پیچلو غرنیزو سیمو ته وړل سوي وو. د روزګان والی زیاتوي چې د دغو پنځو کارکونکو وژل کېدل به په دغه ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه په کارونو اغیز ونه کړي او فعالیتونه به یې لا هم دوام ولري. دغه موسسه له شاوخوا 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې خپل پروګرامونه پر مخ وړي چې شاوخوا 500,000 ماشومان ګټه ترې اخلي. دغه موسسه په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې خپل پروګرامونه د ټولنې د ټولو برخو په نږدې همکاري او همغږي سره پر مخ وړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تاجکستان به ډیر ژر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په توافقنامه کې چې اپتا نومیږي شامل شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې نظر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په توافقنامه کې د تاجکستان شمولیت د دې سبب کیږي چې افغانستان به د یادو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په یو عمده هیواد بدل شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د دې توافقنامې له پلي کېدو سره به له یوې خوا افغان صادرونکو ته اسانتیاوې برابرې او له بلې خوا به هیواد د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د ترانزیت یوه باوري لیکه ثابت شي. د وویل د دې توافقنامې په اساس د پاکستان موټر کولی شي چې د افغانستان له لارې تاجکستان ته او د تاجکستان هغه کولی شي چې پاکستان ته تګ راتګ وکړي. همدارنګه به د افغانستان د موټرو تګ دواړو هیوادونو ته آزاد شي. له دې سره به زموږ صادرات د تاجکستان او پاکستان څخه نورو سیمو ته هم ورسیږي او نور به هم زیات شي. خاغلی قوقندی هیله وښوده چې دا توافقنامه تر راتلونکو 15 ورځو پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې په دې توافقنامه کې به د تاجکستان د شاملېدو وروسته پاکستان د دې توافقنامې نوم لاپتا څخه په پتا واړوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا توافقنامه له 2010 میلادي کال راهیسې نافذه ده او په اساس د افغانستان مالونه د پاکستان مهمو بندرونو لکه واګې پورې رسیدلی شي او د پاکستان موټر هم دا حق لري چې خپل مالونه د افغانستان تر بندرونو ورسوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې توافقنامې لاسلیک کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې افغانستان له دې توافقنامې څخه هغه ګټه نشي پورته کولی چې پاکستان او تاجکستان به ځنې پورته کړي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي آزادی راډیو ته وویل
دا چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اپتا موافقتنامه غځېږي ډېر ښه دی، په دې خاطر چې افغانستان په منطقه کې په حیث د یو څلور لارې زیاتېږي. بل اخر دغه چې دا حق رسماً پاکستان ته ورکول کېږي چې د افغانستان د لارې څخه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي. پاکستانیان خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر هلې ځلې کوي او زمونږ سروت دا عملي توان نه لري. هغه مطرح شوي مسایل په موافقتنامه کې په عمل کې پلي کېږي.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی او نورو هیوادونو ته خپل اکثر صادرات د پاکستان له بندرونو څخه ترسره کوي.
د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ او ترانزیت د توافقنامې راپور اوریده چې ویل کېږي دا توافقنامه به د دوو نوي په ترڅ کې لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د افغانستان، منځنۍ آسیا او پاکستان ترمنځ د دوو نوي په ترڅ کې یو بل مهمه توافقنامه هم لاسلیک شي. دا د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژه ده. د افغانستان د اوبو او انرژي سرپرست وزیر غلام فاروق قرضی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې آخري قرارداد به په لریستم د اپریل کې په استانبول کې به د څلور مملکتو په منځ کې امضا کیږي. پاکستان او افغانستان دوی د برخه خاوند شي. په پاکستان 1000 میگاواټه به ولري دې پروژې نه، افغانستان 300 میگاواټه افغانستان به دغه برق جنوبی ولایتو ته به مصرف کی، خصوصا پکتیا، خوست، لوګر او غزنی تر قندهار پورې. د دې نه افغانستان ته ترانزیت پیسې راځي تقریبا 850 میلیونه ډالر به په کال کې راځي.
د کاسا زر پر پروژې به 1 میلیارد او 70 میلیونه ډالر لګښت راشي چې نږدې نیمایي نړیوال بانک ورکوي، او دا پروژه به تر 2013 کال پورې بشپړه شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د برښنا نشټوالی د افغان سویابین فابریکا لویا ستونزه جوړه کړې ده. د افغان سویابین فابریکې ته په شمال زون کې د سویابین له زراعتي محصولاتو څخه د خوراکي موادو د تولید لویه فابریکه د برښنا او خامو موادو له کموالي سره مخامخ ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې هر کال د 2000 تنو په شاوخوا کې خوراکي مواد، اوړه، غوړي او کنجاړه تولیدوي چې په هیواد کې دننه د خامو موادو له کموالي سره مخامخ دی، او څه باندې 1500 تنه خام مواد له منځنۍ آسیا څخه په پیسو رانیسي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
دا د سیمې په سطحه د افغانستان په شمال کې تر ټولو لویه فابریکه ده چې هر کال 2000 تنه خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او کنجاره تولید کوي. د سویا د پروسس فابریکه د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې موقعیت لري چې له ښار څخه یې فاصله 5 کیلومتره ده، او هر کال د څه باندې 1000 تنو بزګرو زراعتي محصولات په پیسو رانیسي او ترې اوړه، غوړي او کنجاره تولیدوي. د بلخ د کرهنې ادارې د یادې فابریکې پرانیسته د افغانستان په شمال کې خصن بلخ ولایت کې د خوراکي توکو د تولید په برخه کې لاستراوړنه غنی او وای چې د وزګر د محصولاتو د خرڅلاو لپاره ترمن بده. د کرهنې ادارې چارواکي وای چې دوی د په هڅه کې دي ترڅو د یادې فابریکې د تولید دی ود په خاطر د حقین محاسبه چې د سویابین کښت زیات کړي. د افغان سویا فابریکې عمومي مدیر وای چې دوی د خوراکي توکو د تولید په برخه کې د وسایلو د کمبود لامل پستونځو کې نه دي، بلکې د خامو توکو د کموالي په خاطر په متواتر ډول د خوراکي توکو د تولید سره پستونځو کې دي. د یادې فابریکې عمومي مدیر د خوراکي توکو د تولید پاړه از دې رادیو ته داسې وویل: دای وای سره لدې چې د افغان سویابین فابریکه په مزار شریف ښار کې د بزګرو زراعتي محصولات په پیسو رانیسي، او همدارنګ د سویا د اصلاح شویو تخمونو د رانیولو په برخه کې دوی ته مشورې ورکوي، او فنی متخصصین د سویا د کښت په برخه کې هم له کروندګرو سره مرسته کوي. د افغان سویا فابریکه د مزار شریف ښار په صنعتي ښارګوټو کې په کال 2011 کې پرانیستل شوه، چې په لومړي ځل د سویا څخه د خوراکي توکو د تولید لومړی فابریکه په افغانستان کې شمل کیږي، او پر 10 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. یاد فابریکه د خپل کار د پیل په لومړیو کې د ورځې 2 تنه خوراکي توکي تولید کول، او څه باندې 3 تنه کارکوونکي درلودل. چوس مهال د خامو موادو د نه موجودیت لامل د تولید دا کچه په مراتبو کم شوه، او یوازې 3 تنه کارکوونکي په دې فابریکه کې فعالیت کوي. د افغان سویا فابریکې چارواکي وایي چې تر ټولو لویه ستونزه چې یاد فابریکه یې د خوراکي توکو د تولید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي، د برښنا کموالی او په کور دننه د سویا د محصولاتو کموالی دی. د افغان سویا فابریکې چارواکي وایي چې د یاد فابریکې د تولیداتو د سطح لوړوالي په خاطر د حقینو سره دولت مرسته ترسره کړي، او دوی ته د سویا د کښت په برخه کې لازیات امکانات برابر کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر دفتر د پنجشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکلي: بلخ ولایت چې په افغانستان کې د امن او اقتصادي ودې یو نښه ده، د طالبانو له وژونکي حملې سره مخامخ شو. ورځپاڼې د پیښې د جریان او تلفاتو تفصیل خپور کړی او لیکي: د جګړې د موسم د پیل په درشل کې داسې یوې ودانۍ ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي، د وسلوالو ننوتو خلک اندېښمن کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي: بلخ ولایت او په تیره مرکز یې مزار شریف هغه ښار دی چې چارواکو یې د امنیت په اړه تل په ویاړ سره خبرې کولې. د ورځپاڼې پاڼې په وینا دوی په دې ویاړ کاوه چې په ښار کې د ثبات د ټینګښت لپاره لږو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري. ورځپاڼه د بلخ د ولایتي شورا د یوه غړي ډاکټر افضل حدید له قوله لیکي چې وایي یوه بله حیرانوونکې مسله دا ده چې له چاودنې او د پولیسو د عملیاتو له پیل وروسته ظاهرا دوی داسې فکر کاوه چې مخالفین یې له سیمې تصفیه کړي دي، خو په همدې شیبه کې له ودانۍ څخه پر پولیسو او نورو خلکو ډزې پیل شوې او نښتې څو ساعته دوام وکړ چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. د نیویارک ټایمز په وینا وروستۍ ناارامۍ چې د مزار شریف حمله یې یوه برخه ده ښایي چې افغانستان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کوم ډول ګواښونو سره لاس ګرېوان وي. ورځپاڼه لیکي د دې ډول حملو مخنیوی او په دې کار کې بریالیتوب د افغان ځواکونو لپاره یوه ستره ازموینه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې د یو دېرش مسافرو د تښتولو د موضوع په اړه یو تحلیل خپور کړی او لیکي دا پیښه ښیي چې په افغانستان کې تیر حوادث بیا تکرارېږي، یعنې هغه فشارونه چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اقلیتونو لپاره و بیا لیدل کېږي. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څېر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ظهور په برخه کې جدي اندېښنې شته، ځکه د اړه د معلوماتو له خپروي وروسته معلومه شوې ده چې دا مسافر ټول له هزاره قوم څخه و او نقاب پوشو وسلوالو چې ویل کېږي د داعش غړي دي تښتولي دي. ورځپاڼه د عیني شاهدانو له قوله چې له تښتول شویو کسانو سره په دوو بسونو کې یو ځای و او وروسته خوشې شول، لیکي چې دوی وایي وسلوالو کسانو د هر سړي اسناد بیل بیل وکتل، ماشومان او ښځې یې خوشې کړل، هغه کسان یې له بسونو ښکته کړل چې په هزاره قوم پورې تړلي وو او له اسیرانو سره د زابل په ناپایه دښتو کې تری تم شول. د ورځپاڼې په وینا د افغان طالبانو چارواکو ویلي چې په دې تښتونه کې دوی لاس نه لري او دا مسله ښیي چې طالبان هم واحده مشرتابه نه لري، په څو ډلو ویشل شوي او ځینې یې په خپل سر فعالیت کوي. ورځپاڼې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د افغانستان حکومت د دې کسانو د خوشې کولو لپاره کومه لاره نه ده موندلې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښ نشته. ویل کېږي چې دا ډله په زابل کې ډېره فعاله ده. په دې اړه په یوې خبرتیا پسې په تفصیل اورېدلی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په سلګونو بهرني وسلوالو د افغانستان په جنوب کې په یوې لرې پرتې سیمې کې ځانونو ته پناه ځای جوړ کړی دی. د زابل امنیت قمندان جنرال غلام سخي روغلیونی ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو تر 300 ډېرې کورنۍ وروسته تر دې چې تېر کال پاکستاني پوځیانو په وزیرستان کې عملیات پیل کړل زابل ته راغلي. جنرال روغلیونی وایي چې په دغو کې عربان، ازبکستانیان، چچنیایان او پاکستانی پنجابیان شته.
د بهرنیو وسلوالو تر 300 ډېرې کورنۍ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند له کرښې سره په شمالي وزیرستان کې اوسېدل، وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت په هغوی عملیات پیل کړل، د کرښې له هغې غاړې د شمولزي د سرحدي سیمې له لارې افغانستان ته راووختل. دوی اکثر په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او نوبهار کې ځای په ځای شوي دي.
د زابل امنیت قمندان زیاتوي چې افغان ځواکونه د زابل په غرنیو کم میشته سیمو کې ډېر نفوذ نه لري او لوړو ژورو او غرنیو سیمو ته دغو بهرنیانو پر ضد زموږ د عملیاتو مخه نیولې ده. له 2003 کال را په دیخوا د زابل په بیلابیلو سیمو کې طالبان فعال شوي دي. زابل د بلوچستان د ژوب له لارې له وزیرستان سره نښلي. د امنیتي چارواکو په وینا په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته وزیرستان چې په شمالي او جنوبي ویشل شوی دی د افغان طالبانو، القاعده او د منځنۍ آسیا او پاکستاني افراطیانو په پټنځای بدل شو. په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوغو وسلوالو لویه برخه شمالي وزیرستان ته ولاړه. بیا تیر کال د جون په میاشت کې پاکستاني پوځیانو د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو پر مهال ډیری وسلوال له شمالي وزیرستانه پس واخیستل. د راپورونو له مخې د دغو عملیاتو له کبله په سلګونو زره ملکیان هم دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي. اوس د افغانستان چارواکي په زابل کې د بهرنیو وسلوالو پناه ځای ته د یوه امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر میاشت امریکا کانګرس ته په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو د نتیجې په اړه په خپله وینا کې وویل:
تروریستي ډلې ټپلې چې هدف یې د سیمې د هوادونو بې ثباته کول دي، د نوې عملیاتي اډو په لټه کې موږ په لومړی کرښه کې یو، خو تروریستان د کرکې او تفرقې د پیغام د خپرولو لپاره نه پوله پیژني او نه هم پاسپورت ته اړتیا لري. داعش د لویدیز له لوري مخکې له مخکې د افغانستان جنوب او غرب لور ته کسان راستولي. جنوب لور ته په پاکستان کې د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې چې پکې تر 40 زره زیات کسان وژل شوي دي، طالبان له وزیرستان څخه د افغانستان سرحدي سیمو ته په شا کوي.
امنیتي چارواکي او د زابل استازي د بهرنیو وسلوالو د زور او ځواک په اړه بیلابیل نظریات لري. د زابل د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس داود ګلزار ازادي راډیو ته وایي چې بهرني وسلوال د پاکستان لشکري طیبه او لشکري جنگوي ډلو سره تړلي دي. لشکري طیبه او لشکري جنگوي هغه دوی ډلې دي چې د پاکستان په پنجاب کې پیدا شوي دي او په ځانګړې توګه په هند او پاکستان کې پر شیا او بریدونه کوي. داود ګلزار وایي چې په زابل کې د کلیوالو په وینا بهرني وسلوالو مخونه پټ کړي وي او تور بیرغونه چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې بیرغونه یادی شي له ځانونو سره لري.
د سیرې له مخې چې د سیمې خلک دوی ویني، وایي چې په دوی کې ازبکان شته چې په بهرنۍ ژبې غږیږي، خو دا هغه ازبکان دي چې په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شوي وو. دوی مخونه پټ کړي وي او پر کیلو ګرځي. دوی په دولتي مسایلو کار نه لري، خو جماعتونو ته راځي او د ژباړونکو په مرسته د سیمو خلکو ته د شریعت په اړه لارښوونې کوي.
ګلزار زیاتوي چې دغه بهرني وسلوال په خاکې افغان ولسوالۍ کې د 13,000 مسافرو په برمته کېدو کې هم لاس لري. دا مسافر د فبروري په 23 وتښتول شول او لا هم ویل کیږي چې له یرغملو سره دي. ګلزار ازادي راډیو ته وویل بهرني وسلوال د ازبکانو په ګډون د طالبانو د پخواني قومندان ملا دادولا د ورور منصور دادولا تر قومندې لاندې فعالیت کوي. ملا دادولا اخوند د طالبانو یو پخوانی پیژندل شوی قومندان دی چې په 2001 کال کې ناټو ځواکونو په هلمند کې ووژه، خو په انټرنیټ کې یوه مرکه خبره شوې ده چې ویل کیږي دا د منصور دادولا ده او په هغې کې دی وایي چې دی په زابل کې د بهرنیو وسلوالو قومندان نه دی. خو دا خبره بیا دی کوي چې افغان طالبان د هغو وسلوالو قربانه دي چې له شمالي وزیرستان څخه شړل شوي دي. په ولسي جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر قلاتوال هم د زابل په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدوي، خو وایي چې دغه وسلوال د افغان طالبانو تر قومندې لاندې نه دي.
دوی په مستقل ډول فعالیت کوي، د طالبانو تر قومندې لاندې نه دي. حتی په ځینو سیمو کې سیمه ییز طالبان له دغو بهرنیو وسلوالو سره ستونزې لري او له هغوی سره مخالف دي. له همدې کبله هغوی د زابل لري غرنیو سیمو ته تللي دي.
قلاتوال زیاتوي چې د دغو وسلوالو ځینې کسان هلمند او د افغانستان په شمال کې فاریاب ولایت ته هم کوچېدلي دي. که څه هم د هوا له تودېدو سره په افغانستان کې جګړې تودې شي، خو د زابل امنیه قومندان جنرال روغ لیونی وایي چې بهرني وسلوالو په زابل کې ستر امنیتي ګواښ نه دی رامنځته کړی.
له موږ سره جګړه نه کوي، هغوی په هغو ځایو کې دي چې طالبان یې ملاتړ کوي، په خپله په جګړو کې برخه نه اخلي، ځکه چې هغه جنګي شرایط چې طالبانو ته شته دي دوی ته میسر نه دي، د دې لپاره چې دوی له سیمې سره آشنا نه دي.
بل لور ته د سیاسي چارو څېړونکی عمر شریفی د بهرنیو وسلوالو موجودیت جدي ګواښ ګڼي. د ازادي راډیو ته وویل
یوه مسله ده چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. دوی په خوا هم امنیتي ګواښونه پیدا کړي وو، نن هم له فاریابه تر بدخشانه هغه ډلې چې په یو نه یو ډول له دوی سره اړیکې لري فعالیت کوي او ځان وژونکي حملې کوي. موږ په شمال کې د دې ډول ځانمرګو حملو شاهدان یو چې پارونکي همدا د ازبکستان په اسلامي تحریک پورې مربوطې ډلې یا د منځنۍ اسیا ډلې دي. دا یو بالقوه ګواښ دی.
د ولسی جرګې غړی قلاتوال هم په زابل کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت له ګواښل لري نه ګڼي او وایي چې غمې باید وخوړل شي.
د هوا له تودېدو سره هغوی نور هم معلومیږي، شاید ډېر ژر خپل پوځي عملیات پیل کړي. فکر کوم چې د افغانستان خاورې ته له داخلېدو سره هغوی نور اهداف هم لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ضیاءالرحمن لزابل علی کی افغان حکومت باید ژر سعودی عربستان ته فوجیان واستوي. قاری نظام الدین لکندهار علی کی افغان غیرتمند خلک دی تل د اسلام دفاع کړی او د حرمین شریفین د دفاع له اعلان سره یو ځل بیا د نړیوالو ته ثابت کړه. احمد بیا لکندهار علی کی زه د اشرف غنی دا ګام غندم چې د عربستان ملاتړ وکړ. غزنیوال بیا لیکي له ولسمشر غواړم چې د غزنی چارواکي لرې کړي او سمیع الله حلیمي تندر لیکي دفاع وزارت ته باید ولسمشر داسې څوک کاندید کړي چې هیڅوک ورسره مخالفت ونه کړي. اتنیمی بجې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې پرونی ځان مرګې حمله چې څلور ملکیان پک شو وژل شول او دولس نور ټپیان شول په کلکه وغندله. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په یوه پریکړه لیک کې د حرمین شریفین د ساتنې په اړه د ولسمشر اشرف غنی له دریځ څخه په کلکه ملاتړ اعلان کړ. افغان چارواکي وایي د یوې خیریه موسسې د هغو پنځو سیمه ایزو کارکوونکو مړی موندلی چې شاوخوا یوه میاشت مخکې په اروزګان ولایت کې برمته سوي وه. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو هم حکومتي ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. تمه ده چې نن د امریکا او کیوبا ولسمشران به خپل ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکایي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ په پاناما کې سره وګوري. د سوریې د یو شمېر اپوزیسیون غړي او د سوریې د حکومت د استازو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داس حال کې پای ته ورسېدې چې د دواړو لوریو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. عراقی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د انبار ولایت پر مرکز رمادي ښار یې پراخ عملیات پیل کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی مشکوف ویلي د ناټو هغه پریکړه چې په دې ائتلاف کې د روسیې استازو د کمیدو په اړه کړې د وی سړې جګړې د روحیې ښکارندوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاجنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د هغه کس خوشی کېدو له کبله اندېښنه وشوده چې د هند د ممبئی ښار د بریدونو طرح بلل کیږي. په ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې بریدونه شوي وو چې په لسکونو ملکیان پکې ووژل شول. زکی و رحمان لکوی پرون په پاکستان کې په ضمانت خوشی شو او هندي چارواکو وویل چې دغه اقدام د ممبئی د بریدونو قربانیانو ته سپکاوی دی. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکیو رحمان لکوی د اپریل پر لسمه په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو له کبله جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون د اندېښنه له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر بریت څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې بریت یو له اصلي مضمونینو څخه وباله. د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د وکیل وای د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د 60000 ډالر ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشی کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکره طیبه ډلې په غاړه ولوېد چې لکوی په مشري تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 5 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
وړاندې مو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د موبایلونو له ستونزې خبرو، خو تر دې مخکې د پاکستان په اړه یو بله سیاسي مسله. د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د یمن په جګړې کې دې بې طرفه پاتې شي او سعودي ته دې پوځیان نه استوي. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د سعودي عربستان چارواکو څو ورځې مخکې له پاکستانه غوښتي وو چې په یمن کې دې د جګړې لپاره له دوی سره د بیړیو، جنګي الوتکو او پوځیانو مرسته وکړي. ولې د پاکستان پارلمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه؟ تفصیل زموږ د همکار زبیح الله شفق په تحلیلي راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان د دې هېواد پر حکومت غږ کړی چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي، نو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هېواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړیو، الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو ځینې څارونکي د پاکستان د پارلمان پریکړه پر ځای بولي او وایي چې د دې هېواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان د پیر په ماضي کې د کشمیر د یمن تجربې په بنیاد باندې د پاکستان زیات سیاسي مشرانو، مذهبي مشرانو د دې مخالفت وکړ چې پاکستان د عربو په جګړه کې بیا یو فوریک شي. ځکه چې په ماضي کې پاکستان په افغانستان کې ځان پرې کړو چې د هغې له وجې نه پاکستان د ډېرې زیاتې مسلې شوې، د ترهګرۍ مسله، د غربت مسله، د شندت مسلې شوې. سیاسي ګوندونو او پاکستان حاکمانو تر بالخصوص صدر اعظم نواز شریف ته مشوره وکړه چې هغه دې کردار ادا کړي. دا په یمن کې چې کومه جګړه ده، یو طرف ته سعودي عرب دی، بل ته ایران دی، دواړه اسلامي ملکونه دي. ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته. سعودي عجب باندې زمان دازداره چې دا کومه فیصله وشوه، نو دا د پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوي چې پاکستان باید د یو منځګړې رول ولوبوي او د حکومت د دې ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هېواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هېوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني؟
د سالسی رول چې ورته وایي، نو آیا پاکستان څوک سالس تسلیموي که نه تسلیموي؟ آیا ایران چې ورته ویلي چې د سالسی رول ادا کا، نو آیا ایران په دې کې یو فریق ګڼي؟ ایران خو چې موږ فریق نه یو، او بل سالسی رول خو پاکستان د یو دو ملکونو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سالسی رول نه شي ادا کولی. یعنی په کار ده چې بیا په داعش کې پاکستان د سالسی رول ادا کړي چې په هغې کې ایران جنګېږي، او هغې چې بل طرف ته مطلب دی چې امریکا هم ده، نور هم پکې هم دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نواز شریف حکومت کولی شي چې په راتلونکو کې د پارلمان د پریکړې پر خلاف په خپل سر سعودي عربستان ته پوځیان واستوي، بریګیډیر نذیر وویل،
ګور ته سو پوری چې د سعودي عرب سره زمونږ کم پروتوکال چې دی هغه پروتوکال ته اوس خو لګلی شي. یو دویمه خبره دا ده چې باقاعده ټولو دا ویلي دي چې مونږ د سعودي عرب تحفظ چې کوم دی هغه راته ضروري دی او هغه راته اهمیت لري چې دغه نقطه راولي، نو په دغه نقطه کې دی لګلی شي.
د یادونه وردا چې سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د حوثي یاغانو پر ضد د ځینو خلیجي هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغانو د یمن پلازمېنه تر ولکې لاندې راوسته او ولسمشر منصور هادي اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو د برښنا د یو بند په پروژه کې پر کار کوونکو ډزې کړي دي او شل تنه یې وژلي دي چې اکثریت یې د پنجاب دي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې تفصیل درکوو. خو اوس به راشو په پاکستان کې د افغان کډوالو یوې تخنیکي ستونزې ته. سبا په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو د سیم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه ده او تر هغه وروسته به د دې هیواد د ځایي خلکو په ګډون په دې هیواد کې د هغو زرګونو افغان کډوالو سیم کارډونه هم بند شي چې مهاجر کارډونه نه لري. خو هغه چې مهاجر کارډونه لري هغوی هم وایي چې په ډیر ستونزمن ډول سیم کارډونه ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل له پاکستان راپور لري.
په پاکستان کې په خوا د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه د پاکستاني شناخت کارت په وسیله فعالیت دل. خو په پېښور کې د تیر کال د دسمبر تر پیښه وروسته د شناخت کارت او د ګوتې د عکس په وسیله د بایومټریک سیستم له لارې د سیم کارډونو د تصدیق کار پیل شو. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو په پیل کې شکایت کاوه چې په مهاجر کارډونو یې د سیم کارډ تصدیق نه کیږي. خو وروسته یې دا ستونزه په ځینو شرایطو حل شوه. په کوټه کې د موبیلینک شرکت د مرکزي دفتر مخ ته څو تنو افغانانو چې د خپلو سیم کارډونو تصدیق یې کړی ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد رمضان دی، افغانستان د بغلان د ولایت یم. کچاری ته ورلم داسې پرچی راکړي و دلته ورلم زما جاز لمبر بند وسې را خلاص کړه دا دې بل کارډ یم راغ. فیلال خو فعاله ده، خوشحاله یو باندې نه هغه تاجد را پکیږي نه
ویزا محمد دی کندوز ته هغه د مخه دغه زما سیم کارت نه راکوي وس په مهاجر کارډ باندې وسا دې دوه وزي.
زما نوم غلام رشید دی د کندهار. دلته دا دغه راکړل بس دا سیم کارت کې څه شته غره
نو تصدیق یې وسو
د زونګ شرکت د دفتر مخ ته هم ګڼ شمېر افغانان ولاړ وو چې وایي په ساعتونو ساعتونو په قطار کې ولاړ وي، کار روزګار ځنې پاتې وي او ایله ماښام ته د سیم کارډونو تصدیق وسی.
زما نوم عبدالقایر د کندهار د میوند ولسوالۍ یم. دلته راغلی سیم واخیستې، سیم کارډ ډېره سختي ده زموږ سره او ډېر په تکلیف و سر راغلی. تر اوسه پورې ولاړو، اوس ډېر خوشحاله سیم چې سیم اوس لاس ته ورسېدې.
نو شرط یې څه شو د افغانانو څخه؟ دوی څه غواړي چې دغه سیم کارډ ویریفیکیشن کوي، تصدیق کوي؟
مهاجر کارډ باندې راکړ کچاري ته به زی هلته بیا ګوتې لګی هغه ځای به راځی بیا بلته لین یي کیسه ډېره ستړی ده مهاجرو د افغانانو.
زما نوم امین میراغا دی، موږ د مزار شریف یو. کله چې پاکستاني شناخت کارت لري هغه چاته واستي او موږ دلته سوس ولاړ. موږ دا خواهش غواړو چې بای افغاني خو دا افغاني کارت سره کړی دیم پاکستاني را کړی دي. افغانان ګرد ځیفان ولاړ ورور بیل دي نو ناس بل نه ګرمي ته ولاړ ولا اوس لسه سوچ سره خون کس ولا کم چې پاکستاني به سي پجر خړل زوان براله بای هغه ورنه وته غزم سنجلې به ولاړ.
په کوټه کې د ډوډۍ په خولو سلګونه تنورونه د چکار کوونکې اکثر افغانان دي، خو دوی مهاجرین نه دي او نه د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی اندېښمن دي چې قسم کارډونه یې بند سي نو په وطن کې له خپلو کورنیو او دلته له خپلوانو سره به یې اړیکې وشلېږي. د کوټې په چهارمل سړک کې د تناره یو کارکوونکی میر حمزه وایي
هر لزم مسیجان هم راځي او ټلیفونان هم د کمپنیانو والا کوي. موږ خو نه شناخته کارډ شته نه ماجر کارډ اخیسته یو. کاروباریان خلک زه راځو دلته تنګولو مې دا اوس سیم کارډو مسله بیا بل تکلیف شو. باید موږ ته سره داسې یو سلوک وسي چې موږ ته خپل یو کارډ راکړي او خپل سیم کارډونه او خپل کاروبار وکړو.
د اپریل 12 نیټه د یکشنبې ورځ په پاکستان کې د بایومټریک سیستم په وسیله د سیم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه ده. خو لا هم زرګونه ځایي خلکو او افغان کډوالو د خپلو سیم کارډونو تصدیق نه دی کړی. د کندوز ولایت یو اوسیدونکی د دې نیټې د غزیدلو غوښتنه کوي.
دلته ډېر خلک چې دي هغه روزانه کوي بغیر جمعې بل ورځ فارغېدی نشي. که دوی فارغه شي 300-400-500 روپۍ د ورځې به هغه د دوی څخه کاټېږي. نو حکومت زموږ دا خواهش کوي چې را روان وخت کې که د 12 تاریخه بعد د بندېدو دوی پلان جوړ کړی دی هغه پلان به باره کې باید دوی داسې دغه وکړي چې دا پلان لږ مخته نورم بوځي چې کم ملګري پاتې دي کم زموږ افغانانو پاتې دي هغه په مخ کې خپل سیم کارډونه خپل په نامه واړوي.
په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر د دفتر د اطلاعاتو د څانګې مشر دنیا اسلم خان وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې د څومره افغان کډوالو د سیم کارډونو تصدیق وسو او څومره پاتې دي. خو وایي که د چا پخواني سیم کارډونه بند سي په مهاجر کارډ نوي کارډونه هم اخیستلی سي. د پاکستان د مخابراتو د ادارې په وینا له 103 میلیونه سیم کارډونو څخه تر اوسه د شاوخوا 80 میلیونه سیم کارډونو تصدیق شوی او 15.5 میلیونه سیم کارډونه بند شوي دي. د هغو زرګونو افغانانو سیم کارډونه به هم له کار ولویږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني بهرنی اسناد نه لري.
په پاکستان کې افغان کډوال د موبایل سیم کارډونو ستونزې لري. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د موبایلونو په اړه د یوې نوې اختراع په ارتباط اوریدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
نن سبا به شاید داسې کم څوک پیدا شي چې یوه نه یوه الکترونیکي وسیله ورسره نه وي. دا وسیله د بیټریو په وسیله کار کوي. په نړۍ کې ورځ په ورځ لاس په کوو نازکو الکترونیکي وسایلو ته اړتیا زیاتیږي. کله چې موبایل، لپټاپ او نور الکترونیکي وسیلې مو کوچنۍ کیږي، طبعاً چې بیټری هم باید وړې شي. خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې څرنګه داسې بیټری جوړې شي چې هم کوچنۍ وي او هم چارج زیات وخت پاتې شي. ساینس پوهان هڅه کوي چې بیټری لا کوچنۍ، سپکې او د چارج له پلوه قوي جوړې کړي او په عین حال کې ژر چارج شي. د امریکا د سټراتفورد پوهنتون څېړونکو چې په دې برخه کې کار کوي یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. د دغه پوهنتون استاد پروفیسر دای اونګ جی د موبایل انرژي د منابعو د انکشاف پر پروګرام کار کوي. دای وای له ډیرو کلونو راهیسې کیمیا پوهان په خپلو تحقیقاتو کې د بیټریو د راتلونکي نسل په توګه پر المونیم ان بیټریو کار کوي. خو دوی تل له هغو موادو سره ستونزه لرلی چې د دغو بیټریو په جوړولو کې کارول کیږي او د بیټری وړتیا ټاکي. پروفیسر دای اونګ جی وای دوی په کاملا تصادفي ډول کشف کړل چې د بیټری د چارج د مثبت الکترود یو کتود چې له ګرافیت څخه جوړ شوی دی تر ټولو ښه کار ورکوي. د پروفیسر دای اونګ جی په وینا د المونیم ان بیټری د لیتیم ان تر بیټریو په ځلونو ارزانه، ژر چارجېدونکي او د اور په وړاندې مقاومې دي. دی همداراز وایي دا ډول بیټری که برمه هم شي اور نه اخلي او تر دې هم مهمه لا دا ده چې ډېر انعطاف منونکي دي. سره له دې چې د امریکا د سټراتفورد پوهنتون د ساینس پوهانو له لوري جوړه شوې د المونیم ان نوې بیټری په څه کم یوه دقیقه کې کاملا چارج شي او د 1500 سایکل چارج ظرفیت لري، خو لا هم لیتیم ان بیټری ځینې شیګنې لري. لیتیم ان بیټری یوازې زر ځلی چارج کېدای شي، خو دا بیټری په هر کیلوګرام کې د 30 واټو ظرفیت لري. حال دا چې لیتیم ان بیټری په هر 100 کیلوګرامو کې تر 260 واټه قدرت لري. که څه هم لا اوږده لاره او وخت پاتې دی چې المونیم ان بیټری د لیتیم ان بیټری یو ځای ونیسي، خو که دا ډول بیټری کامیاب شي افغانستان ته چې ویل کیږي یو له محدود شمیر هیوادونو څخه دی چې پریمانه لیتیم لري، په راتلونکي وخت کې اقتصادي تاوان پېښولی شي. افغانستان هیله لري چې یو وخت به خپل لیتیم استخراج او په لوړه بیه وپلوري. ځینو اټکل کړی چې لیتیم به افغانستان دومره شتمن کړي لکه څومره چې تیلو عربي هیوادونه شتمن کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. نن هم د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې د ډیرو دوستانو ژغونه سپڅوي چې د بیلابلو ستونزو څخه شکایتونه کړي او هم د حواري لپاره د چارواکو د اقداماتو غوښتنه کړې ده. شاید تاسو په د دغه پیغامونو اوریدو ته انتظار یاست، نو نور مونږ ځنډوم، خو دا یادونه ده چې لومړی به هغه ستونزو ورو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو په اړه دوستانو سره شریک کړي او بیا نور ستونزو ته ورسو. پګړه پای وره
زه جانان د هلمند ولایت د ازرجو تولسالی وسیدونکو يم. زما د دورپور چارواکو ته د واضح صاحب څخه زما دغه غوښتنه ده چې کوم کمپین یې په دغه ساحه کې شروع کړی دی پر جری 15,000 کالداری غواړي، نو که قانون دا نه یې خوښ کړی چې مانا کوکنار دې بند وي، غورا دې چې ګرده دې مات کړي، هر کال پر دغه وطنو باندې 1,000,000 یا 1,000,000 پیسې باندې ټولوي. زما د واضح صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې د دغو سره قانوني چلند وسي، دغه دغسي چې دا ولې دغه کار کوي رشوت باندې اخلي، خو ماتې کړي یو مختیامات کړي چې دا ناوړه بوټي ګر سره ورک شي، او دوی د دغه غریبانو خوارانو ته 10,000 کالداري هغه خواري په کښې دي کښې دي، دوی پسې را ولاړ شي 10,000 کالداري پر جری باندې رشوت ځینې اخلي، یا دې نو دا پیسې هم نه ځینې اخلي چې نه ورماتوي که نه نو را ولاړ دي چې ورماتې کړي. وسلام
ګرمسیل د ولسوالۍ د ازارجو ساریا کړه حکومت چې دی دا اولګه سوره غږ نه کوي ساریا کو موږ کړو چې دلته ساریا ښه حاصل ته ورسېږي، دوی بیا را ولاړ شي وروره ګوله پر جېډې باندې 10,000 روپۍ غواړي، دا باید د لوړو مقاماتو ته پیغام ورسوي وروره. مننه.
د هلمند ولایت نتاجې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم، زموږ کوکنار یې دغه را واړول او پیسې یې مرسته واخیستلې 2,200,000 کالدار یې ټولې کړلې، نو دا خدای دې وکړي چې دغه مشکل موږ ته حل کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د کوچنی درویشان صاحب محمد نسیم صاحب سره په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د ګرمسیل په ولسوالۍ کښې داسې زور ظلم د چارواکو د خوا شروع دی چې دوی را ولاړې د غریبانو او مسکینانو د کوکنار یا فصلونه یې ورواړول او د خانان د پاته دي، او دا د وطن چارواکي یا د اربکیان چې دي دا د خلکو څه په زوره باندې پیسې غواړي، او یوه تذکره قسم په خدا لکه په بیرپو جوړېږي روپۍ 4,000-5,000 کالدارې غواړي بیا به هم واشتایي. نو زما پیغام دا دی ستاسو څخه یو جهان مرک.
زه سردار ولی د لوګر د ازر ولسوالۍ نه سر تا دا پیغام ثبتوم چې ازر په ولسوالۍ کښې چس ډېره هم سوي دي او که پوستو باندې هم تېروي، پوستې د بوجۍ په سر باندې 4,000 روپۍ ته اخلي، حکومت یې هېڅ غم نه خوري. زما ټولو کار کوونکي حکومتي کارکوونکو نه دا هیله ده چې دا بند کړي او د ازر د ولسوالۍ غم وخوري. وسلام، ډېره مننه.
زه د هلمند ولایت تنابي ولسوالۍ څخه له احمد خبره کوم. نو سره دا عسکر ډېر ظلمونه کوي، کله چې داسې ګاوې تاریاک مو کړی دي، ګاوې تذکرې نه لري، ګاوې څه نه دی، کله چې تذکرو ته ورشي تذکرې نه راکوي، موږ ډېر سخت ورسره په ازادو غواړي زموږ شکایت تر لوړو مقامات پسې ورسېږي. وسلام.
زه سید خلق شاه دلسوز د خوست د ګډهارې کلي څخه ستاسو سره مخاطب یم. موږ د ښاغلي اشرف غني د ملي حکومت څخه دا هیله کوو چې باید فسادګر په افغانستان کې بلکې په خوست کې د ملازم نه نیولې تر ولي پورې، لکه په هرات کښې چې کوم اجراات وکړل، په هر رقم کار دی په خوست کښې هم وکړي. وسلام.
زما رئیس دولت ته او اجرایي رئیس ته دا پیغام دی چې کوم د انکشافي شورا خلکو ته چې هغه کومکونه د 1980 څخه د دغه تاریخه پورې شوي دي، هغه زموږ په شاولیکوټ کښې هېڅ نه دي معلوم شوي، ټولو خپل ځان ته هغه پیسې ذخیره کړلې، خپلو ځانو سره یې وساتلې. زموږ غور دې رئیس دولت و اجرایي رئیس و کښې هیئت موږ ته را واخلي، د دو خلکو سره دې حساب وسي، زموږ د کلي او زموږ د ټولې ولسوالۍ حق دې راکړي.
سمی د غزنی ولایت نه خبره کوم. لږه مسؤولین غواړم د غزنی ولایت ته باید توجه وکړي. د غزنی ولایت کښې ډېر سخت وحشت دی، ډېر ظلم دی، د پولیسو د محکمې سارانوالان ټول فساد داسې عام شوی دی، عامه توګه پر براده په رڼا میدان باندې محکمې والا د سارانوالۍ پولیسو والا د خلکو نه پیسې غواړي، اگر که پیسې ورنه کړي 1,000 or $5,000 غواړي، که پیسې ورنه کړي نو خلک زندانو ته اچوي، دوسې ورته جوړوي. ډېر بد حالت دی، ډېر وحشت دی، د حکومت له خوا دا وحشت سږ کال جوړ شوی دی، له طالبانو یا د داعش له خوا دومره مشکل نه دي که له پولیسو چې وحشت جوړ کړی او ظلم یې شروع کړی. عام خلک ډېر تې په عذاب دي، موږ د چارواکو خواهش کوو چې د غزنی ولایت ټول مسؤولینو ته جزا ورکړي. وسلام.
دغه زما نوم عبدالغفور استاذ دی، زه د نصرګاه ولایت څخه خبرې کوم. صداغه د انبار پر غاړه د کلی د عسکرو پوښتنه دي موږ متوانان ډیر په ځاب کلی یو هر ورځ چې موږ دې خواږه زو د 1500 شپاشپاسو غالي او موږ په ناراضي چې موږ ناراضي په دې کار باندې نو دا دی حکومت ته خبر ورکوي چې د کومندانان دې ولیدل شي او د خلکو ته دې وویل شي چې دا کار مه کوئ او موږ غریبان خلک یو در به در موټروانان ګرد ورځ پر ولاړو پښو باندې ولاړ دي په دې دښتو په دې ډبرو کښې مو زورونه وي هغه قبض موږ ګټه چې دا هغه دوی وي موږ ته هېڅ شی نه راکوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه عبدالله د لشکرګاه د ولایت څخه موټر چلوم. استاد یم پر نارین باندې ځم راځم. دا پوستې والا د لشکرګاه نږدې دا جمپ ته د جمپ پوسته ده د نداني د درایي ورتیر چې ماسدستي په دستي جمپ پوسته چې ده دا وروره پر موټر باندې 1500 کلدارې ده د خلکو ته غواړي دا د خدای روي دي موږ یې په څه شي برابرې کړو موږ در به در زموږ خلک ټکور ټکور دي د عیال په مزدري پسې ورکې دي در به دره دي د جنګو د نور سره ورکې خپل عیال پکې کله پسې ورکې دلته راکښته کړي دي د ګارونه پکې د خدای پر لاس دا قومندان ولې نه خبرېږي د خدمات نشر کښې وروره دغه پوستو والا ته وده ظلم مه کوئ نن په تاسې سبا دوران دی پر هر ګور وان دی ولاړ بیا ولاکه زه چې حساب مثال ور نه کړې.
زه عبدالحق د هرات ولایت د شینډن د ولسوالۍ تاسو ته زحمت درکوم. موږ غواړو چې دغه د هرات او کندهار پر لویه لاره چې دغه کوم پولیس چې و دغه دي دا خلک ډېر په عذابوي. موږ د اشرف غني او ډاکتر عبدالله څخه دغه هیله ده چې د دغه پوښتنه وکړي دا خلک ډېر سره په عذاب دي. په مخه مو السلام علیکم.
شم صاحب فون له غزني ولایت نه خبره کوم. ولایت کښې د دولتي چارواکو بالخصوص د پولیسو له امنیتي چارواکو لخوا د غزني عام خلک بالخصوص پښتانه ځوانان متعلمین نیول کېږي. طالب په نامه سیاسي دوسیې ورته جوړېږي. د پیسو په خاطر له خلک نیول کېږي. ټول زندانونه په بېګناه خلکو باندې ډک دي. بیا رئیس د محکمې مزاره دی هغه ډېر ظالم هم دی. په غزني ولایت کښې ډېر وحشت دی. توره تیاره ده. خلک ټول دې ته مجبوره دي چې طالبانو لیکو ته ولاړ شي او د طالبانو سره ملګري شي. نو موږ له چارواکو خواهش کړو چې د خلک برطرف وکړو او جزا ورکړو او د خلکو ته محاکمې ته معرفي کوسه.
بله السلام علیکم. زه علی محمد یم د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د حاجي صاحب څخه دغه هیله کوو د مسافر د موټر ښکته کېږي او دوه سوه افغانۍ دي نخ یو جهان.
هلو السلام علیکم. زه ایوب خبرې کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ څخه. د دولتي کارکوونکو د لوړپورو چارواکو څخه زما دا هیله ده چې په پټان ولسوالۍ کښې د سرحداتو مقابل سیمې د پکتیا طالبان راوختي. طالبان چې دي نیم پاکستاني دي. نو د اشرف غني نه د لوړپورو چارواکو ټول نه زما دا هیله ده چې د دې غمه وخوري. چې دې غمه ونه خوري د هغه ځینه هر څه کوای شي. دا خلک اوس کمپونه جوړوي خپل پوستې جوړوي سرحدیانو ته. ټولو امنیتي کارکوونکو ته زما دا خواهش دی چې هلته پوستې واچي هلته امنیت تامین کړي. سلامونه احترام.
بلې السلام علیکم. ضیاءالحق صاحبای د پروان ولایت د کوهصحافي ولسوالۍ د علیخوادۍ د کلي څخه. چې د کوهصحافي ولسوالۍ څخه بګرام پروان او کابل ته په تلونکي لویه لار لنډي ورسوک په ساحه کښې چې د بګرام مربوطه وسلوال غله پیدا شوي چې د خلکو څخه یې موټرسایکل او نغدې روپۍ لوټ کړي. چې دا دی یو ځل بیا پرون د سې شنبې په ورځ یې د کوهصحافي ولسوالۍ د شل بسترید روغتون د مریضانو په امبولانس چې د پروان څخه یې کوهصحافي ته د ډاکترانو د معاش پیسې او نور دارودرمال وړل وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کښې د روغتون اداري مسؤول ډېر سخت ټپي کړ. غوښتل یې چې د ډاکترانو د معاش روپۍ لوټ کړي. حال دا چې د دې ساحې په 2 کیلومترۍ د ورسک په پوزه کښې د بګرام د پولیسو امنیتي پوسته شتون لري. خو وسلوال غله د پولیسو موجودیت سره سره هم د غلو د خلکو په مال برید کوي. دې پېښې د کوهصحافي ولسوالۍ ولس د تشویش سره مخامخ کړی چې دا خو د خلکو د شپې او ورځې د تلو او راتلو لاره ده. خو له دې امله د پروان ولایت امنیتي قومندان امنیت قومندان محترم جنرال صاحب مموزي څخه هیله کوو چې تر څو لنډي ورسک په ساحه کښې یوه امنیتي پوسته واچوي او د وسلوالو غلو مخه ونیول شي. وسلام.
وعلیکم السلام.
ګران ورور، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مخ پر کړه. هیله ده چې اړوند مسولینو اوریدل وي او ژر تر ژره د هغو د اواري لپاره اقدام وکړي. د نورو اوریدونکو پیغامونه هم را رسیدل دي چې د خبرونې د وخت کموالی له کبله ټول پی وخت خبرونې کې نسو خبرولی. البته په راتلونکو خبرونو کې حتما ځای ورکوو او هم کوشش کوو چې ستاسو د ستونزو په اړه له مسولینو سره مرکې وکړو تر څو ستاسو پوښتنې ځواب سي. د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. ستاسو نورو پیغامونه نو تاسو تر کې پالاریو د خبرونې شمیره در سره ولیکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9